دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر 2 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د بلوچستان د زلزله ځپلو حال، په کراچۍ کې هدفي عملیات، په پاکستان کې له وسوالو سره د مذاکراتو او عملیاتو بحثونه، او د قبایلي وګړو د ستونزو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه درته لرو. خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د بلوچستان حکومت له ملګرو ملتونو څخه خواست کړی دی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عملیاتو پر مهال یو شمیر کسان نیول شوي او یو شمیر وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام ونه سي نو له امریکا سره به امنیتي تړون دوی ته د منلو وړ نه وي. د بلوچستان حکومت له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو څخه خواست کړی دی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې ورسره مرسته وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس د یادو سیمو له 15 ورځنۍ دورې وروسته د سه شنبه په ورځ ناوخته په کوټه کې خبري اعلان ته وویل. په لومړي دوه ورځو کې بیلتون غوښتونکو بلوچ ډلو ورته مشکلات جوړ کړي، خو اوس د هغه په خبره د مرستو ویشل روان دي.
پہلے دو دن ہمیں مسئلہ آیا ہے لوگوں کو ہم نے
پلمڑنو یو دو ورځو کې مشته دا ستونزه پیدا سوچی موږ په زلزلہ ځپلو کې خیمه تقسیم کړي. څه خلک راغلل او هغو خیمو ته اور ورته کړ. بیا تر هغه وروسته موږ عوامي رابطه مهم پایل کړ، خلک مراو غشتل او له هغوی سره مخبري وکړي. بیا وروسته دا و چې هغوی بیا په باقاعده توګه سامانونه اخیستل پایل کړل.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل د 23 سپتمبر په زلزله کې اواران او کیچ زیات ځپل سوي، چیرې چې ټول 402 تنه وژل سوي او شاوخوا 1900 ژوبل سوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي عملیاتو پر مهال یو شمیر کسان نیول سوي او یو شمیر وژل سوي دي. د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر کسان نیول سوي، 4 تنه له پولیسو سره د مقابلې پر مهال وژل سوي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات تیر شپه رسنیو ته ویلي چې دوی له متحده قومي مومنټ سره اړه لرونکي یو داسې قاتل هم نیولی دی چې د وژل سوي خبریال ولی خان بابر د وکیل په قتل کې لاس درلود، خو متحده قومي مومنټ دا خبر رد کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي که د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام ونه سو نو له امریکا سره به امنیتي تړون د دوی لپاره د منلو وړ نه وي. ولسمشر حامد کرزي د ناصرو قوم له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې وویل چې د پردیو له احتیاط څخه د افغانستان د خلاصون یوازنۍ لاره زده کړې او تعلیم دی. ولسمشر حامد کرزي زیاته کړې ده چې بل ډیره مهمه موضوع چې دوی له امریکا سره پرې نتیجې ته نه دي رسیدلي، هغه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي عملیات دي. هغه ویلي امریکا غواړي چې په افغانستان کې د القاعده او د هغې د ملګرو پر ضد هلته د عملیاتو په نامه جګړې ته دوام ورکړي، کوم چې د هغه په وینا دوی د افغانستان له حاکمیت سره په ټکر کې بولي. د امریکایي حکومت لخوا د یو شمیر وفاقي ادارو د تړل کېدو نن دویمه ورځ ده، او داسې ښکاري چې د سینټ غړي لا د فعالیت لپاره د فنډ ورکولو پر پلان له سلا کېدو ډیر لرې دی. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر باراک اوباما به داسې قانون رد کړي کوم چې یوازې د نېشنل پارکونو او زړو خلکو لپاره پروګرامونه بهلوي. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل سوي چې دا محدودې هڅې جدي نه دي او دا د یو حکومت چلولو لاره نه ده. تر دې وړاندې ولسمشر باراک اوباما جمهوریت غوښتونکي په ولس کالو کې په لومړي ځل د حکومت په جزوي تړل کېدو تورن کړی دی.
The government over an ideological crusade.
دی وای جمهوری غوښتونکو په کانګرس کې دولتي خدمات د دې لپاره معطل کړي چې ملیونونو امریکایانو ته داسې روغتیایي بیمه چې لوسه پوره وی ور نه کړل سي. په بل وینا دوی جزیه وغوښته او یوازې د دې لپاره چې خپل کار وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړې چې جمهوریت غوښتونکو د صحت د خدمتونو پر ضد یو کمپاین پیل کړی دی. جمهوریت غوښتونکو بیا د ولسمشر باراک اوباما پر ډیموکراټانو تور لګولی دی چې له خبرو اترو یې انکار کړی دی. د ملګرو ملتونو په یو نوی رپورت کې ویل شوی چې په لیبیا کې د معمر قذافي پر واکمنۍ دوه کاله تیر شوي دي او لا هم د دې هیواد په زندانونو کې وهل او زورول په پراخه کچه دوام لري. دا رپورت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري او په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون خپور کړی دی. په رپورت کې راغلی دی چې شاوخوا 8000 کسان له مقدمو پرته بندیان دي او پر دوی شک دی چې د معمر قذافي په ګټه جګړه کړې ده. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي کچیری هیواد یا یوازې پاتې سي هم ایران ته به پرېنږدي چې اټمي وسلې جوړ کړي. بنیامین نتنیاهو د ایران ولسمشر حسن روحاني د تهران د رژیم یو وفادار نوکر بللی او ویلي دي چې د هغه پر نرمو خبرو باید څوک تیر نه وزي.
The strategy which enabled Iran to advance
دوی د دې ستراتیژي وړاندې کوونکې دي چې لمخیه ایران د اټمي وسلې جوړولو پروګرام د ډیپلوماټیک پردې شاته په نرم خبرو مخته وړي. اوس زه په هیجم چې روحاني د احمد دین نژاد په څیر نه دی، خو د ایران د اټمي پروګرام په برخه کې د دوی یوازینی توپیر په دې کې دی چې احمد دین نژاد داسې و لکه لیوچی د لیوه جامې اغوستي وي او روحاني داسې دی لکه د لیوچی د پسه جامې پتن. بل لورته په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر مرستیال خداداد سیپی وویل چې د نتنیاهو خبرې احساساتي او لپتنې ډکې وي. او د افغانستان او کینیا ترمنځ په یو ورځنی کرکټ لوبه کې کینیا د تاس ګټلو وروسته بیټنګ کولو انتخاب وکړ او تر دې دمه د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 50 منډې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویلي د زلزلې له کبله 25000 کورونه وران شوي دي. نوموړي له مرستندوی ادارو د همکاري خواست کړی دی.
جتنے ہمارے ادارے تھے سارے جو ہے نا، ہم نے اس صورتحال میں مطلب کام شروع کیا جو انتہائی خوف کا ماحول تھا.
په کراچی کې هدفي عملیات دوام لري. د کراچی د پولیسو مشر وايي د وژل شوي خبريال ولي خان بابر د وکیل د وژنې په تور یو قاتل نیولی چې له متحده قومي مومنټ سره تړاو لري.
آج رات هم نه ایک مرزر پکړا اور اس کا تعلق ایم کیو ایم سے متحده قومي مومنټ سے.
تیرونی په پېښور کې د سرکاري ملازمینو د بس په چودنه کې د 400 د سکول یو استاد هم ژوند وبایلي. د نموړی میرمن له حکومت څخه غوښتنه لري.
زه حکومت نه هیڅ نه غواړم، صرف دغه غواړم چې پردی تور سره دینه سر توری او د دې امن دی راولي.
او په روان خبرونه کې مو د ننګرهار غنی خیلو ته بیایو چیرې چې و مو د پاس د ټنګ ټکور محفل جوړ شوی دی.
زه غنی خیلو ته خوشحالي واغې دي پر غلیو. مونږ خو په دې ډېر خوشحاله یو چې دغه سیمه کې امن دی. نو زموږ خو سوال دی چې په ټوله پښتونخوا کې د الله پاک دغه سیمه راولي چې د پښتنو هغه دیری او حجري ژوندی شي.
په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. که چیرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو خبرونې اوریدلی سي چې پاتې ده مشال رادیو ډاټ کام. راځو خپل لومړی راپور ته. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلي اوسنی زلزلې په صوبا کې 25000 کورونه نړولي او همدومره کورنۍ متاثره کړې دي. ملک بلوچ له قومي او نړیوالو موسسو څخه خواست کړي چې د زلزلې ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې دي ورسره مرسته وکړي. دا خبرې نوموړي د زلزلې ځپلو سیمو تر 15 ورځنۍ دورې وروسته پرون په کوټه کې له خبريالانو سره کړي چې زموږ خبريال خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د سپتمبر د 23 نیټې تر زلزلې وروسته چې اواران او کیچ سیمه یې د چارواکو په خبره زیاته متاثره کړې. د بلوچستان حکومت د سې شنبې په ورځ له نړیوالو موسسو سره سره له ملګرو ملتونو هم خواست وکړ چې د زلزلې ځپلو سیمو په بیا ودانۍ کې ورسره مرسته وکړي. د یادې صوبې وزیر اعلی چې د زلزلې ځپلو سیمو 15 ورځنۍ دوره یې کړې له خبريالانو سره په یو خبري غونډه کې وویل په لومړیو دوو ورځو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو لخوا ورته مشکلات وو، خو د ده په خبره اوس یې پرې تر ډېره ځایه قابو موندلی او امدادي کارونه په ټولو سیمو کې روان دي. په لومړنیو دوو ورځو کې موږ ته دا ستونزه پیدا شوه چې موږ په زلزله ځپلو کې خیمې تقسیم کړې، څه خلک راغلل او هغوی هغو خیمو ته اور ورته کړ. بیا تر هغه وروسته موږ عوامي رابطه مهم پیل کړ، خلک مو راوغوښتل او له هغوی سره مو خبرې وکړې. بیا وروسته دا و چې هغوی بیا په باقاعده توګه سامانونه اخیستل پیل کړل. ډاکټر عبدالمالک بلوڅ په دې خبري غونډه کې وویل اواران هغه بلوڅ میشته سیمه ده چې د ده په خبره په تیر لس کاله پکې هیڅ حکومت نه و او د ټولو سرکاري ادارو مشران له هغه ځایه تښتېدلي وو او هیڅ یوه سرکاري اداره هم فعاله نه وه. د دې زه تاسو ته یوازې یوه بېلګه درکوم او هغه دا چې هلته زموږ د لیویزو 140 پوستې وې، خو په حقیقت کې یوازې 3 پوستې فعاله وې. هلته نه هم د سیاحت په څانګه کې څوک وو او نه په بل کومه څانګه کې. نو موږ چې په اواران کې په کومو حالاتو کې امدادي کار پیل کړ، هغه بیخي زیات د ویرې ماحول وو. د بلوچستان وزیر اعلی زیاته کړه په اواران او کیچ سیمه کې په دې زلزله کې ټول 402 تنه مړه شوي او شاوخوا 800 ژوبل شوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د راپور له مخې د بلوچستان په بلوچستان اواران سیمه کې زلزله پل ته لا هم په صحیح ډول مرستې نه دي رسیدلي. د اواران په مشکې سیمه کې لځای خبريال عبدالطيب بلوچ سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړي او په لومړي سر کې ورڅخه د مرستندوی کارونو د حال پوښتنه کړي ده. لطيف بلوچ په جواب کې وایي
د 24 تاریخ تر زلزلې وروسته تر اوسه پورې امدادي کار د نشت برابر دی. د حکومت له لوري خو اداوی بیخي زیاتې کېږي، لاکن په حقیقت کې دلته په میدان هیڅ هم نشته. دلته بې له سر او سامان خلک پراته دي. دا خلک نه د سر د سایې لپاره چت لري او نه هم کوم بل سهولت ورکړل شوی. تر نن پورې یوه امدادي ډله هم را رسیدلې نه ده. لطيف بلوچ صاحب، تاسو وایست چې هیڅ یوه امدادي ډله هم دلته نشته. آیا یوازې حکومتي مرستندوی ډلې نشته که نادولتي موسسې هم نشته؟ د نادولتي موسسو مرستندوی ډلې در رسیدلې دي او که نه؟ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې حکومت په خپله دلته په امدادي کارونو کې خنډ اچوي، ځکه چې دلته بلوچ وسلوال نه غواړي چې حکومتي مرستندوی ډلې پوځ او ملیشات ځواکونه دي امدادي کارونه وکړي او خلکو ته هم وایي چې ما یې پرېږدئ. د نادولتي موسسو ځینې ډلې د سروې لپاره راغلې وې، لیکن نورې مرستندوی ډلې بیا حکومت نه پرېږدي چې راسي او دلته امدادي کارونه وکړي. عبدالطيب بلوچ صاحب، دلته ځینې داسې راپورونه راغلي وو چې زلزله ځپلې مېرمنې نه غواړي چې دلته خپلې درملنې په نارینه او ډاکترانو وکړي. په دې کې تر کومه ځایه حقیقت دی او بل دا چې ښځینه ډاکټرې ستا کیا په سیمه کې چې د مېرمنو درملنې وکړي؟ دلته په مشکې کې خو هیڅ څوک هم نشته. البته په اواران کې یوه ځایي ښځینه ډاکټره ده چې هلته کار کوي، نور یې نشته. هو، ځینې نارینه ډاکتران ستا چې هلته د زلزله ځپلو په درملنه بوخت دي او هغه هم یوازې فاسټ ایډ یا لومړنۍ درملنې ورکوي. نور دلته تر اوسه پورې لا هم د ایکسرې کولو او داسې نور سهولیات نشته او هم ښځینه ډاکټرې د نشت برابرې دي. نو دا چې تاسو وایاست ښځینه ډاکټرې نشته، نو آیا د زلزله ځپلې مېرمنې په نارینه او ډاکترانو خپل علاج کوي او که یې انکار کړی دی؟ نه، انکار خو نسی کولی، ځکه چې دا وخت په مصیبت کې دی. او بل دا چې ځینه بیا داسې هم شته چې د بلوڅو د روایتو مطابق هغه نه غواړي چې د خپلو مېرمنو علاج په نارینه او ډاکترانو وکړي او اوس ډیری داسې ژوبل سوي کسان یا ناروغان موږ مجبور یو چې کراچۍ او نورو سیمو ته یې واستوو او بله کومه چاره مو نشته. عبدالطيب بلوڅ، که په آخر کې په دې اړه لږ معلومات راکړي چې په داسې قدرتي آفتونو کې ماشومان او ښځې ډېرې متاثره وي، اوس په سیمه کې د ماشومانو او ښځو څه حال دی؟ کده راته ووایست؟ د ماشومانو او ښځو هم همدا حالت دی چې د سر د سایه لپاره هیڅ نشته، له دې سره د خوراک څښاک لپاره هم هیڅ نه لري او انتهایی په بد حالت کې په ژوند تیرولو مجبور شوي دي. په اوس حال کې چې دلته د ګرمۍ موسم دی او بیخي زیاته ګرمي ده، نو خلکو ته تر ټولو زیات د خیمو او خوراکي موادو ضرورت دی چې دلته په دې دواړو کې هیڅ هم نشته.
د بلوچستان په بلوچمیشته اواران سیمه کې ځای خبريال عبدالطیف بلوچو چې دغه ځای د زلزله زپلو د حال په اړه زموږ د همکار خدانور ناصر پښتنې ځواب ولی
که پښتو وای مشال ریډیو ور
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د کراچي پر لور د پاکستان په لوی اقتصادي او کاروباري شهر کراچي کې هدفي عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي د دوه عملیات په ترڅ کې یو شمېر کسان نیول شوي او څلور کسان له پولیس سره د مقابلې پر مهال وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د کراچي د پولیسو مشر ویلي چې په عملیاتو کې پولیسو ځینې کامیابۍ هم ترلاسه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په راپور کې واوري.
د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات ویلی دی د خار په بیلابیلو برخو کې هدفي عملیات روان دي او تر اوسه په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته یو شمېر کامیابیانې هم ترلاسه شوې دي. د نهې یا سه شنبه په ورځ د کراچۍ د پولیسو په مرکزی دفتر کې خبري غونډې ته په وینا کې اډیشنل آی جی شاهد حیات ویل امنیتي ځواکونو څلور ورځې مخکې د وجل شوي وکیل نعمت راندوا یو قاتل نیولې دی. دی وای نن شپه مونږ یو وجون کې نیولې دی او هغه د نعمت راندوه د وجنې اقرار کړی دی. د هغه سره نور ملګری هم وو. دا نیول شوی تن کاظم عباس رضوی نومیږي او د ده تعلق د متحده قومي مومنټ د یو سل اتاویم یونټ سره دی. شاهد حیات زیاته کړه نعمت راندوا په کراچۍ کې د وجل شوي خبریال ولی خان بابر د کیس په سلسله کې وکیل مقرر کېدونکی وو. نوموړي زیاته کړه پولیس د هیڅ یو ځانګړي ګوند په ضد عملیات نه کوي او د دوی اپریشن یوازې او یوازې په ښار کې د موجودو جرایم پیشه عناصرو په ضد روان دی. د دې ترڅنګ د رینجر ځواک د ویان لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي د نهې په ورځ د ښار په لنډي سیمه کې د دغه ځواک سرتیرو د یو سیاسي ګوند په دفتر چاپه وهلې او د هغه ځای څخه یې په هندوستان کې جوړه شوې وسله نیولې ده. د اعلامیه تر مخه په دغو عملیاتو کې څورلس کسان هم نیول شوي دي چې پکې دوه مشهور هدفي وجونکي ساجد حسین او شمیم هم شامل دي. بلې خواته د ام کیو ام ګوند په کراچۍ کې روان عملیات یو طرفه بللې دي. تیر ماښام د دغه ګوند د مشرانو د بیړنۍ غونډې وروستو خبري غونډې ته په وینا کې د ام کیو ام ګوند رهنما ډاکټر صغیر احمد په دغه ګوند لګول شوي تورونه بې اساسه وبلل او زیاته یې کړه
وزیر اعظم پاکستان صدر پاکستان مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را
دی وای د پاکستان له وزیر اعظم او صدر نه غوښتنه کوم چې د خدای په خاطر په کراچۍ ښار کې د روانو سازشونو نوټس واخلي. هغه ویل په لانډي کې رینجرز واکونو د دوی په دفتر ناقانونه چاپه وهلي او د دوی د ګوند څورلس بیګونا کسان یې نیولې دي. یاد دی وی د ستمبر د میاشتې په څلورمه نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې په مهال په ټولګوندیز کانفرنس کې په دغه ښار کې د هدفي عملیاتو پریکړه شوې وه. د دغې پریکړې راوروستو د کراچۍ په مختلفو خو کې عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي تیر شپه یې په حیدرآباد کې د عملیاتو په ترڅ کې دیرش مشکوک کسان نیول دي. همدغه راز نن سهار امنیتي ځواکونو د کراچۍ په هبرور روډ څلور کسان وجل دي. پولیس چارواکي وایي وجل شوي څلور وړه کسان د ناقانونه ډلې غړي دي او دوی د پولیسو سره د مقابلې په مهال وجل شوي دي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. که چیرې په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې ناکامه کیږي نو بیا به د ممکنه پوځي عملیاتو طریقه کار یا میکانیزم څه وي او دا ډول له دې وروسته به بیا په پاکستان کې تر کومه حد امنیت یقیني سي؟ په دې اړه زموږ همکار اسلام مومند یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډه ورته غوږ شو.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پېښور کې پرله پسې ځانمرګي او بمي بریدونو شاوخوا یو نیم سل کسان وژل. له دې وروستو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نشي بتلی. پښتنه دا ده که چیرې له طالبانو سره د سولې خبرې نه کیږي نو بیا به د پوځي عملیاتو طریقه کار یا میکانیزم څه وي؟ په دې اړه د پوځ پخوانی بریګیډیر محمد صاد وایي لومړی باید چې په هغو سیمو کې عملیات وشي چېرته چې د طالبانو مرکزونه دي. د ده په خبره له دې عملیاتو وروستو بیا حالات قبو کېدای شي.
اول بس صرف فوجي آپریشن هغه ځینو کې او دغه کې په کار دی چې کوم ځای کې د مرکزونه دي د دهشت مرکزونه دي کوم ځای کې د دې تربیت کېږي کم زیرا دی خلق زافر ساتھی ہوگا بیا مخ کی لیگی تو دغه سپیس دې ته ډینای کې نو مسله به مینیجبل لیول ته راشي سواد چې دی که نه سواد کې خو واقعات خو کېږي دا خو نه وایم چې سواد کې بالکل داسې امن دی چیرو هیڅ هم نه کېږي تاسو هلته هم ګوره یو نیمه واقع دوه واقع داسې کېږي نو خو مینیجبل دی ما ته خو تاسو باجوړ ګوره که دیر ګوره که سواد ګوره نو دا مینیجبل دی.
محمد سعد وایي کله چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مرکزونه ختم شي نو تر هغې وروسته به بیا دا ضروري وي چې په قبایلي سیمو کې نافذ قوانینو او اولسی انتظامیه کې اصلاحات وشي چې دا رنګ په دې سیمو کې د وسلوالو ځایونه په بشپړ توګه ختم شي او حکومتي عملداري قائم شي.
سپیشل کورټس په جوړولي لیجسلیشن باندې د پاره بکیږي د کې عدلیه په کې ډېر لوی تعاون په کې ضرورت ریفارمز برازي لکه فاټا داسې نشي پاتې کېده چې د ستا قانون چلیږي نه فاټا ریفارمز برازي نو دا یو ډېر وګد دغه د خود فوج بتالا هغه سپیس درکي هغه طالب انوایرمنٹ درکي چې ته پکې دغه کارونه پکې بیا شروع کې پاکستان خپل پالیسي بدلی دا چې د جنگ پالیسي دا د اینټي سټیټس فوج موږ دغه شروع کړی چې موږ ځکه چین تم اسلام لیگ وې هند تم اسلام لیگ افغانستان ته دوباره ری ایکسپورٹ اسلام کو مونگا نو بندی پاکستان
نو موڑے وای پاکستان لربا پکار وی چې د خ او بدو دوانو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي د تر بندیز لاندې ډلې جماعت داوا مشر حافظ سعید او زنو نور کسانو ته په اشاره باندې محمد صاد ویل کته هم داسې زنې خلک په هیواد کې ډیر اثر لري خو د دې باوجود به پاکستان لره بغیر لڅه امتیاز د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کول وی بلخ په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز په خوانې لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر وسلوالې ډلې فعال دي نو دا وای کڅ هم پوزي عملیات بګران وی خو ممکن دي
پوز ته اختیار ورکړل کیږي چې له بیلابیلو ځایونو څخه وسلوال وباسي کېدای شي چې دا د سواد په طرز عملیات وي که څه هم دا به مشکله وي خو ناممکنه نه ده
د دفاعي چارو کارپوه محمد سعد وای کچری په وضو غوړي نو یوازې په څو اونیو کې د وسلوالو مرکزونه لمن زوړل شي
دل خو ما تاسو هیڅ خپل دل غونډه شته ګرام الله یې سره هغه د سپیس دی راځي هغه دی بل هغه پټ شي د غرور کې مناسي دا کې مناسي هغه غیر هغه سپورډیک ټیرر اکټیویټیز کولی شي سسټین نشي کولی ما خاله سره په اضافه ته کې دنه دنه مختلف زرینو کې چې کوم ځای کې دي سره دی مدد جزې دی ولې دی ریل استیټ دی ولې دی دا ریل استیټ سره خلاصول شي
نو مولې زیاته وی کڅه هم د پوزي عملیاتو په خبرګون کې بعد وسلوالو لخوا وخت نه وخت به می چاودنه کیږي خو د په خبره دا بیا خبو کې دی شي ځکه چې له پوزي عملیاتو سره بعد طالبانو زور ختم شي او دوی به منظم پاتې نشي.
اسرائیل مومند چې د پاکستانی طالبانو په ضد د ممکنه پوزي عملیاتو د طریقه کار په اړه تاسو ته راپور اوروي. د خبر پښتونخوا د 400 هارون رشید د پېښور په کاکشالو په یو سرکاري سکول کې استاد او د تیر کال د جون پراته منیټه ل ګلبیلې سره د سرکاري نوکرانو په گاډي کې په سوي چاودنه کې املا ماته سوي او سخت جبل سوي خو دا غا زړه زخمونه لا جوړ نه و چې 15 ورځې وړاندې هم په هغه ځای کې د هغه نوکرانو په گاډي کې ور بیا چاودنه وسو چې نو موړي خپل ژوند پکې وبالي. زموږ خبريال په 400 کې د هارون رشید ل ټبر سره خبري کړي او دا راپور جوړ کړي دي چې تاسو یې ورته تر بولم.
د سرکاري سکول استاد هارون رشید تیر کال د شپږم میاشتې په اتمه نیټه په هغه چاودنه کې زخمی شوی و کومه چې د سرکاري نوکرانو په یو ګاډي کې د ګلبیلا 400 په سیمه کې شوی و. ولې هم هغه شان نوکران ورون کې په یو بل ګاډي کې 15 ورځې وړاندې هغه یو وار بیا کور ته روان و چې چاودنه وشوه او هارون رشید پکې مړ شو. د ګډبنو کلي عمر 400 اوسیدونکي د هارون رشید ټبر مشال ریډیو سره د اولنې پیښې په اړه خبرې وکړلې.
بس د محکو شو مونږ ته خبر راغې سپتال ته لاړ و هغه ډیر خوکو بس دا هغه سرم خپې ملا د انی مرحله شاته وجود خراب و ډیر په ملا یې وسم ماته ډاکټر وته وی چې دا په خپل اړو کې ورزي.
د دې پوینا چې دیار لسکا لوړان دی واته شوو درې ماشومان زمونی سبق وای چې هغه کله دا خبر واوریدو چې هارون رشید مړ شوی نو تر دې دمه یاداشت ختم شوی دی.
بس ما ته اوس هم پته نشته چې مړ دی او که ژوند دی. ما ته اوس ما نه لیدلې نه خبرې ورکوټې جاړي غټ خپه دی او ورکوټې غواړي وای مالې راولې. بس قلار شي مال په خپل هم چل ناراضي به پلار قلارول زما سره دومره ډیر دغه نو سمره چې به پلار هغه سنبالول.
او دې د حکومت نه یو غوښتنه وکړه.
زه حکومت نه هیڅ نه غواړم صرف دغه غواړم چې پردې تور سره دینه سر تورې او د دې امن دی راولي.
د هارون رشید کشر ورور احمد چې په یو کالج کې زده کړې کوي دی وای چې هارون رشید ته د حکومت لخوا د تیر کال د 14 ورستو 10000 روپۍ ورکړل شوی وي.
دغه زمونږ مشر ورور بس دملا تیر مو بس ختم شو مات شو د 1,00,000 روپۍ کړو سره په غټم کې وزیر اعلی راغلو هغه صرف 10000 روپۍ چټ را کړو په ټیم باندې 10000 روپۍ مونږ ته ملو شو بیا اعلان شو خو مونږ ته اوسه پورې غنه دی ملو شو.
انیس خان د هارون رشید دویم زوی دی او په دویم جماعت کې سبق وای د پلار خدمت چې هغه سره کاوه دا سی بیان کو
ما هم ګمون باندې کارو لګو او بیا وره ته سبق زاوته
څه څه بیرو
هر څه بیرو کله به ګاړه کله یو سګور و مو سیوانا مون هر څه بیرو.
قیوم شاه د هارون رشید د ټبر ورور دی او هغه د هارون رشید سره د زخم کېدو په وخت په هسپتال کې موجود وو. هغه مشال ریډیو سره خبرې وکړلې.
بس کې به تر اته کرایه کم مالی او بل سهولت یې غوې ته د خپل ځین یې روچتې کنه دغه نن به تر اته بس بیا دغه د ماکه په مخ کم شوی وو او هغه په کې دغه شی ډیر زیات زخمی شوی وو. هغه کې
د دوی پوینه چې هارون رشید د سرکاري نوکرې سره سره په کور کلی کې هم ځان له روزګار کړو او په خپل ژوند ډیر مهنت کاوه. د اولنې 14 ورستو ژوند ډیر د تک سره مخ شو خو د کورنۍ دا امید وو چې ګنې روغ بشي ولې د روغتیا نه وړاندې هم د سرکاري نوکرانو په دغه ګاډي کې په دویمه چاودنه کې ژوند وبایل.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم 11 بجې
حجرا
په یوه نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2 نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4 نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د بنو پر لور د بنو پوسټ ګریډویټ کالج متحده طلبه محض لاړخه د کالج خلاصولو په لړ کې لارین وسو زکونکو د لارین پر مهال د کالج خلاصولو غوښتنه کول. د زکونکو د بیلابیل تنظیمونو مشرانو په لارین کې پر سبای حکومت او کالج انتظامیا باندې نیوکه هم وکړي. نور حال سمې څخه د مشال رادیو خبري اړه کوي.
د ضلع بنو پوسټ ګریجویټ کالج متحده طلبه محاذ یعنی د زکون کو بلابلو تنظیمونو لاړخه د کالج د خلاصولو غوښتنه په لړ کې یو احتجاجي لاریون وشو. په لاریون کې ګډونوالو په لاسونو او سرونو تورې پټۍ تړلې وې او د کالج انتظامی پرنسپل او پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد یې نارې وهلې. د غلاریون د بنو بازار په مختلفو کوسو کې راتېره دو وروستا د پریس کلب بنو مخاطب یا د یوې جلسې بڼه واخیسته. په دې موقعه د زکونکو بلابلو تنظیمونو مشرانو په خپلو ویناګانو کې په صوبایي حکومت د نیوکو ترڅنګ د کالج پرنسپل په لرې کولو هم زور ورکو او په کالج کې موجوده حالاتو کې یې دوی ککړو بلل. نا متحده طلبه محاذ بنو کالج چیئرمین پیر هارون په خپل وینا کې وې د کالج زکونکو غوښتنو لپاره یې پوره من لاریون وو چې ډزې هم پرې وشوې او ایف آی آر هم پر دوی کټ شوې.
کومو پاره نه پرېس کرن په کګړه دا بلاور ما کړل چې کالج د خلاصې نه جاسو د میس پوره من وروتلې په می خال د دین او کو ایف آی آر نه می استعمال کړی کاټ می مستقبل تا باکې دغه مال کړی په سر مې نه اتې دي قرباني اور مولا تا تیار یې میر دادا دې ډایرکټر نام تر کاي وو د پریس مانګري نه ستدا غازي اور پرنسپل بهار سي درای کوله سرکړ نه چا ورکشاپ ونه چا ډاس دې وکړ.
کلامو چې پدې اړه د بنو پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شریف الله نو پوختل نو دوی او پولیسو باور ورکړي چې د کالج امنامان با دوی ساتي لہذا کالج یې خلاص کړ او پاینده کې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د مختلفو سیاسي پارټو مشرانو سره خبرې شوې دي.
ثنا الله خان د انچارج دی پیو دی او ڈی ایس پی علی راغلل فیس صاحب راغیا بٹی صاحب او د هغه دا ګارانټي وکړل چې را تاسو کالج کلاو کی بس موږ زمواري اخلو څوک بټه نه کوي څوک به پارٹی بیج نه لګایي کالج بس کار شروع کړی دی. بیا ایس صاحب راغیا هغه ایس صاحب د پولیټیکل پارٹی لیډر راغوختل نو هغه لیډران راغله او دلته یو مهدا وکړله بس دا خبرې ومنلې چې دا مونږ به دا کالج ماحول چې دا هغه پیسفل ساتو چې هغه زخمیان دي هغې متعلق د سوله ایس صاحب په هغې باندې ډېر زور ورکړ چې سوله وشي د دوی په مان کې.
د یادونې ده چې تیره اونۍ د بنو پوسټ ګریجویټ کالج متحده طلبه ماز لاړخه د کالج پخوانی هاسټل ړنګولو او ځمکه شخصي پراپرټي ډیلرانو ته ورکولو پر ضد لاریون راایستلی شوی و چې دا دوی په وینا د زده کوونکو زنا تنظیمونو لاړخه پر دوی ډزې وشوې او دوه زده کوونکي پکې ژوبل شول چې دا هغې وروسته یاد کالج بند کړی شو.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د غرمې 12:30 بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د بلوچستان حکومت له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو څخه خواست کړی دی چې د زلزله ځپلو سیمو په بیا ودانولو کې ورسره مرسته وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوز د یادو سیمو له 15 ورځنۍ دورې وروسته د سیشنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې خبریالانو ته وویل چې په لومړیو دوو ورځو کې بلتون غوښتونکو ډلو ورته مشکلات جوړ کړي خو اوس د مرستو ویشل روان دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال یو شمېر کسان نیول شوي او څلور له پولیسو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د کراچي د پولیسو مشر شاهد حیات ویلي چې د متحده قومي مومنت یو غړی چې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر د وکیل په قتل تورن نیولی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي که د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام ونه سي او افغانان مصروفه ونه اوسي له امریکا سره به امنیتي تړون دوی ته د منلو وړ نه وي. د امریکا حکومت له خوا د یو شمیر وفاقي ادارو د تړل کېدو نن دویمه ورځ ده او داسې ښکاري چې د سینټ غړي لا د فعالیت لپاره د فنډ ورکولو پر پلان له سلا کېدو ډیر لري دی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي کوي چیرې هیواد یوازې پاتې سو هم ایران به دې ته پرې نږدي چې اټمي وسلې جوړ کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل مشال رادیوس خواوري دی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس وارس دلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دی. راځي چورته غورسو.
جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت بجلی او پېټرول په نرخونو کې یو دم کم اضافه وکړه. نو د معاشي چارو کارپوهانو مطابق په ملک کې د عام استعمال هر سیز به 30% پورې ګران شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت بجلی او پېټرول قیمتونه د زیاتولو فیصله د IMF شرط پوره کول لپاره کړې ده. ادارې وایي چې نرخ اوچتولو سره د بجلی 140 ارب روپو سبسیډي هم ختمه شوه او دینه به حکومت ته د 115 ارب روپو ریوینیو حاصلېږي. ادارې زیاتوي چې د حکومت معاشي مجبوریانې په خپل ځای خو نرخونه سیوا کول سره حکومت د اولس د اخستو طاقت اونه کتو چې اولس څومره ګراني برداشت کولی شي. د ادارې په وینا چې حکومت د غیر معمولي فیصلې لپاره نه د کابینې اجلاس رغوښتو او نه یې پارلماني کمیټیانو نه تپوس کړو او نه یې څه وضاحت وکړو چې ولې په اولس د ګرانۍ دا بوج اچول کیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف له پکار ده چې د دې معاملې د نوي سر نه جاج واخلي او اولس ته اسانتیاوې ورکولو سلاره دي رو چې یو عام تن ته د مایوسۍ مخه نه وي کوم چې موجوده حکومت په اړه ښه رایه او ښه تمه لري. مشرق ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر متعلقه چارواکو ته هدایت کړی دی چې د ملیریا مرض سي سنجیدګۍ سره واخیستی شي او دا یې هم وویل چې حکومت د صوبې نه پولیو او ډینګي مرض خاتمې لپاره هر ممکنه اقدامات کوي. اداره مخکې لیکي چې د صحت محکمه عملي اقدامات غواړي. پېښور غونډې ښار کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي کوم چې ټولې صوبې له خطر ثابتېدای شي. ادارې زیاتوي چې ترهګرې پولیو ډینګي او ملیریا غوندې سنگینې مسلو او حالاتو نه د اولس پریشانېدل یو فطري امر دی چې د خاتمې لپاره انتظام او اقدامات کول د حکومت ذمېواري ده. ادارې وایي چې د بدقسمتۍ نه هر حکومت په دې سلسله کې ناکامه را روان دی او د موجوده حکومت صورتحال هم د دې نه زیات مختلف نه دی. ادارې اخیره کې لیکي چې تر څو پورې اولس او حکومتي ادارې دواړه په شریکه کار نه کوي نو په مشکلاتو قابو موندل ناممکنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایم روزپانی په خپل یو مقاله کې په نیویارک کې د پاکستان او د هند د وزیر اعظمانو ترمنځ د هغه ملاقات خبره راغستې ده چې په کې د دغو ګوندیانو او ایټمي وسله لرونکو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په دې اتفاق شوی دی چې د دغو هیوادونو ترمنځ د ډیرو مدونه د عملی ډزبندې د خلاف ورزو په اړه د پوځي چارواکو ترمنځ به ملاقات کیږي. ورسپانه لیکي چې منموهن سنگ او نواز شریف د ملاقات پر مهال په خپل مورنۍ ژبه پنجابۍ کې خبرې وکړې او د متنازع سیمې کشمیر سره په لاین اف کنټرول د دواړو هیوادونو د پوز لخوا د عملی ډزبندۍ د خلاف ورزونه پرته د امن خبرې هم وکړې. ورسپانه د ځینې هندي څېړونکو له خولې لیکي چې که پاکستان د هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کول غواړي نو د هغې لپاره د نواز شریف نوي جمهوري حکومت او د دغه هیواد پوځي اسټابلیشمنټ له پکار دي چې د پاکستان خوره د هند پر ضد د سخت دریدو لخوا د بریدونو لپاره ونه کارول شي. د دغه ملاقات نه مخکې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا پر مهال هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ویلي وو چې په نړۍ کې د ترهګرو تر ټولو لوی مرکزونه په جنوبي آسیا کې د هند په ګاونډ پاکستان کې دي. ښاغلي منموهن سنگ په خپله وینا کې دا هم ویلي وو چې کچري نړۍ د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو د نوې لړۍ شروعات غواړي نو باید هغوی دې د پاکستان په خوره کې موجودې د ترهګرو لوی جالې د منځه یوسي. څېړونکي وایي چې که څه هم د نیویارک ملاقات به کومې سمدستي نتیجې رامنځته نه کړي خو بیا هم که دغه دواړه هیوادونه د امن لپاره مخلص وي نو د هغې لپاره بیړنۍ هڅې د وخت ضرورت دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د کمیونست رژیم په دورې حکومت کې د کابل په پولي چرخي زندان کې ګڼ شمېر ژوندو خلکو باندې بلډوزري ګرځول شوی وي او د خورو لاندې کړي وو. دغه جرم کې ککړو ځینې پخوانو سرتیرو ویلي وو چې هغه وخت داسې معلومېده لکه چې زلزله راغلې وي او ژوندي خلک د ورانو ودانونو د ځانونو خوندي کولو په موخه به هر منډې وهي. دېرش کاله پس د پخواني کمیونست رژیم په واکمنۍ کې په کال 1902 کم اتیایم او یو کم اتیایم کې د هغو 5000 وژل شو ځپل شو او نیول شو کسانو نمونه په ډاګه کړل شو. ورځپاڼه لیکي چې دا په افغانستان کې ډېره حساسه موضوع ده ځکه چې د دغو وژنو د ذمهوارو پخوانو کمیونست رژیم لوړ پوړي چارواکي اوس په موجوده حکومت کې هم په ډېرو لوړو لوړو څوکو ناست دي. په هغو کې څوک په موجوده پوست کې دي او څوک په پولیس کې. کله چې د هغو پخوانو کمیونست رژیم چارواکو ته د دغو افغانانو د وژنې په جرم کې د سزا ورکولو خبره وشوه نو د دې ځواب دا رامنځته شو چې نه، بلکې چې په تیرو دیرشو کالو کې چا هم د افغانانو په وینو لاسونه سر کړي باید سزا شي. خو چې د دغو وژل شوو کسانو فهرست د افغانستان په لرو بر کې خور شو او رسنو د دغه هیواد د ځوانانو بوډاګانو د خولې ذمهوارو ته د سزا ورکولو خبرې خپرې کړې او بیا د دغه هیواد د بشري حقونو د کمیشن مشره سیما سمر هم د ولس سره ودرېده، نو ولسمشر حامد کرزي د دغو وژل شوو کسانو لپاره د دوو ورځو د ویر اعلان وکړ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې تر ډیره د ایران په اړه خبرې وکړې او لویدیځ هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران د ولسمشر په نرمو خبرو ونه غولېږي. نتنیاهو څرګنده کړه که چیرته اسرائیل یوازې هم پاتې سي، ایران به پرې نږدي چې اټومي وسله جوړه کړي. د اسرائیل د وزیر اعظم د څرګندونو جزئیات به د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د اسرائیل سر اعظم د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل د ایران د ولسمشر په نرمو خبرو باید نړیواله ټولنه ونه غولی شي. بنیامین نتنیاهو د سیشن بی پورس په خپله وینا کې وویل حسن روحانی غواړي د نرمو خبرو په مرسته هغه بندیزونه لرې کړي چې نړیوالو پر ایران لګولی دي. خدای نه غواړي چې له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. نتنیاهو زیاته کړه چې په ایران کې اصلي پریکړه مذهبي مشر علی اکبر خامنهی کوي او ولسمشران د هغه په خدمت کوي. د اسرائیل سر اعظم د ایران ولسمشر تورن کړ چې کله د ایران د ملي امنیت مسؤل و له هغو بریدونو خبر و چې په نړۍ کې د ایران په لاس پر یهودانو او لویدیځوالو کېدل. نتنیاهو زیاته کړه چې د ایران حکومت خپل سیاسي مخالفان ځپي او اعداموي او په نورو هیوادو کې بې ثباتي راولي. ده وویل چې د ښاغلي روحاني د روغې جوړې په خبرو اعتبار نشي کېدای ځکه چې واقعیت بل ډول دی، خو که چیرته نړیوال تیر وتل اسرائیل به بیا هم د ځان او نورو دفاع په یوازې سر وکړي.
I want there to be no confusion on this point. Israel will not allow Iran to get nuclear weapons.
زه غواړم چې په دې برخه کې وضاحت وي چې اسرائیل به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې پیدا کړي. که چیرته اسرائیل تر فشار لاندې راشي چې یوازې شي، نو بیا به اسرائیل په یوازې د ایران په وړاندې ودرېشي. خو تنها اسرائیل به پوهیږي چې د ډیرو نورو دفاع هم کوي.
Many others.
د ایران د ولسمشر حسن روحانی د دې خبرو پاړه چې هیواد کله هم د اټومي وسلو د جوړېدو نیت نه لري، نتنیاهو وویل ایران لښ تر لشه دوه ځلی په پټه اټومي فعالیتونه ترسره کړي دي، نو که یې هدف سوله ایس وي دا کار یې ولې پټاوه؟ د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو لپاره نتنیاهو بل دلیل د ایران د لری واټن د توغندیو جوړېدل یاد کړل او څرګنده یې کړه چې د ایران خبره هغه وخت منلو ده چې د یورانیم ملغنی کولو لاس واخلي، غنی شوی یورانیم بهر واستوي، تر مځکې لاندې تاسیسات له منځه یوسي او په عراق کې د درنو اوبو پروژه ودروي. په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر مرستیال خداداد سیفی د نتنیاهو خبرې پارونکې وبللې.
احمد شیبارو چې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د وینا مهم ټکی تاسو ته اورول. په داسې حال کې چې د بنگلاديش عدالت هغو کسانو ته سزا اورولې دي چې په 1991 کال کې د خپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه ترسره کړي وو، نوې خبره شوی دستاویزات وای د امریکا د هغه وخت ولسمشر ریچارډ نیکسن او د هغه د ملي امنیت سلاکار هنری کیسنجر د پاکستانی جنرالانو شاته ولاړو. د دې مقالې نور تفصیل به عبدالحکیم کړه واورو.
د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي که څه هم د امریکا په ګډون د نړۍ یو هیواد هم چرته هم د عام وژنې مخنیوی نسي کولای، خو بیا یې هم پاکستان یو ډیر نږدې ملګری وو او د امریکا ورکړل سوې وسله او نور فوجي سازو سامان یې د خپلو خلکو خلاف استعمالولی. خو بیا هم ریچارډ نیکسن او هنری کیسنجر پر پاکستانی حکومت د دباو اچولو کوشش ونه کړی. د نیویارک ټایمز په خبره په کال 1991 کې د مارچ تر 15مې نیټې له مخه چې کوم حالات وو د هغه په رڼا کې ریچارډ نیکسن او هنری کیسنجر دواړو دا شعوري فیصله کړې وه چې د پاکستانی جنرالانو لخوا پر خپلو خلکو د ګولۍ چلولو په اړه به دوی ته هیڅ قسم خبرداري نه ورکوي. دوی پر دې خبره هم زور وار نه کړی چې پاکستانی جنرالانو ته ووایي چې د انتخاباتو د نتیجو احترام دی وکړي. ورسپانه وایي په دستاویز کې راغلي چې دوی دواړو پاکستانی جنرالانو ته خبرداري او نه هم یې ور باندې داسې شرطونه ولګول چې لمخې پاکستانی ولس له ظلمونو وژغورل سي. دستاویز پر مخ وایي نیکسن او هنری کیسنجر نه یوازې سیاسي هوډ نه درلودي، بلکې له چین سره په پټه د اړیکو جوړولو او د هند شوروي اتحاد پر لور جوکاو له وجې د پاکستان مرسته ترلاسه کوله. د نیویارک ټایمز خبره د وایټ هاوس ټیپ آن په دې حواله د نیکسن غوسه هم کړی ده. ورسپانوای آن د هغه وخت په مشرقي پاکستان کې د امریکا کونسل جنرال آرچر کی بلډ د مرګ جوبلی پاړه یو تفصیلی رپورت اورولېږي. خو د دې سربېره هم ریچارډ نیکسن او هنری کیسنجر هیڅ خبرګون ونه شود کله چې شاغل کی بلډ یو رسمي پیغام اورولېږي چې دې ته د عام وژنې نوم ورکړي. نو دوی شاغلی بلډ له خپلې نوکری لری کړی. آن هنری کیسنجر په یو شخصي لیدنه کې شاغلی بلډ سپک کړی هم وو.
عبدالحی کاکړو چې د بنگلاديش د عدالت له خوا د حکومت مخالف ډلو ځینو کسانو ته د 1991 کال د جنگي جرمونو په تور د سزا ورول پاړه د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د خبرې سوي مقالې حال درکوي. اوزو د تاجکستان او افغانستان پر لور. تاجکستان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د اوږدې مودې په موخه روسي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ باندې 1500 کیلومتره سرحد دی. د دې پولې امنیت ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې تاجک چارواکي اندېښمن سوي دي او غواړي چې د دې سیمې امنیت د روسانو په مرسته ټینګ کړي. په دې اړه به د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور د احمد شیبر په ځخ کې درته واورو.
د تاجکستان پارلمان د افغانستان له پولیسو سره د روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړه. تاجک پارلمان ومنله چې روسي پوځیان له افغانستان سره د سرحد پوښتو تر 2024 کال پورې پاتې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا په تاجکستان کې د اندېښنې زیاتې شوې دي چې راتلونکی کال له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره به بې امنۍ د تاجکستان لور ته خپرې شي. دغه مسله په تیر یو کال کې د ګډو ګټو د امنیتی تړون د هیوادو په غونډو کې بیا بیا څیړل شوې ده او د تاجکستان په ګډون د دغه تړون نور غړي روسیا، قرغزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د اندېښنه لري چې له افغانستانه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ شي او مشکوک ترورستان به د منځنۍ آسیا لور ته مخه کړي. نړیوالو ځواکونو بیا په افغانستان کې ویلي دي چې تر 2014 کال وروسته به هم د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي او پرې بنشتي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترورستانو په پټنځای بدل شي. د تاجکستان دفاع وزیر پارلمان ته د سیشن بی پروز ویل په تاجکستان کې د اوږدې مودې په مخه د روسي ځواکونو د پاتېدو د تړون سربېره به روسیا تاجک ځواکونو ته وسلې ورکوي او د دوی افسران به روسي. د تاجکستان شاوخوا 1500 پوځي افسران اوس هم په روسیه کې زده کړې کوي او نږدې 4000 روسي عسكر د تاجکستان په مرکز دوشنبه او جنوبي ښارونو کولاب او قرغان تپه کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو کال مخکې موافقه کړې و چې روسی ځواکونه په تاجکستان کې 9 کال نور هم پاتې شي. خو د دې موافقې لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا وه چې د سیشن به پورس پارلمان دا پریکړه تصویب کړه.
دا مشال ریډیو ده.
زمو ژغله مشال رادیو خبري ډان رسپانی د پاکستان په قبایلی سیمو کې د انګريز د وخره هيسي د رایج نظام په اړه لیکنه کړې ده. رسپانی لیکي په فاټا کې د پخواره هيسي اوس هم اف سي ار قانون چلیږي، نو پښتنه دا ده چې د وی پیړی وروسته اوس دلته زیات ضرورت د څه دی او د دې سیمې راتلونکي به څنګه وي. د دغه مقاله مهم ټکی به مليحه مرزا درته واوروي.
ډان رسپانډ لیکي چې انګریزانو په خوا د قبایلي سیمو لپاره یو نظام جوړ کړ چې له مخې ملکانو، مشرانو او خاصدارو ته مراعات ورکړل کېدل. رسپانډ لیکي په دغه نظام کې د موجب پیسې هم وي چې په قبایلي سیمو کې د انګریزانو د پاتې کېدلو په بدل کې به ملکانو او قبایلي مشرانو ته ورکړل کېدي. له دې سره به انګریزانو ته علاقه غیر او نورو سیمو ته د رسایي اجازت وو. د اجتماعي ذمهواري اصول به چلېدلو چې د یو کس د جرم په بدل کې به ټوله قبیله ذمهواره ګرځېدله او د مدني او جنایي انصاف لپاره نظام ځای پر ځای و. پرسپانه لیکي دغه هر څه د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر سره عملي کېدل چې مهم کس په پولیټیکل ایجنټو او دغه لخوا به جرګه ټاکل کېدله او د بیلابیلو قبیلو نه د ملیشا ځواکونو اهلکار منتخب کېدل. پرسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دغه نظام د انګریزانو لپاره کار وکړ، خو اوس د یوې پیړۍ پس په قبایلي سیمو کې چې هغلته د وسلوالو او پوست په موجودګي کې نظام ګډوډ دی، راتلونکي یې څه دی؟ د رسپانې په خبره په فاټا کې دا وخت د واکداري د نظام د یو ماډل ضرورت دی چې تر ټولو زیاته ذمہواری د حکومت جوړیږي. د آئین د 258 مادې تر مخه صدر او گورنر ته په فاټا او پاټا کې پراخه اختیارات ورکړل شوي دي. د رسپانې په خبره په دې اړه باید پوښتنه راپورته شي او زیاتوي په سیمه کې تر اوسه د پاکستان ولسمشرانو تر څومره حده دلچسپي اخیستې ده. دا هم پرویز مشرف وو چې په قبایلي سیمو کې د پوست کاروایی وکړه چې اوس حالات دې ځای ته رسیدلي دي. روزپاڼه لیکي فاټا په تاریخ کې د بدترین وخت نه تیریږي، خو د هیواد ولسمشران او گورنران همت نه لري چې دغو سیمو ته په باقاعدګۍ سره لاړ شي. روزپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې دوی ولې دا سوچ وکړ چې یوازې خاموش تماشایی جوړېدل تر ټولو ښه پالیسي ده. رسپانه لیکي قبایلی سیمو نه د صوبایي اسمبلی غړي او یا سینیټران هغه وخت ټاکل کیږي کله چې نوی حکومت جوړیږي او یا موجوده حکومت په خطر کې وي. ډان رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا قبایلی سیمو ته پولیټیکل پارټیز اکټ غزول یو ښه خبره ده او که څنګه، او زیاتوي د دې غوښتنه سیاسي ګوندونو کړې وه نه چې قبایلي ولس چې په بیلابیلو قبیلو کې ویشل شوي دي. رسپانه پوښتنه کوي د قبایلو تعلق به څنګه د سیاسي تعلق سره سمون وخوري، او آیا سیاسی کلچر به د قبایلی کلتور ځای واخلي چې د رسپانې په خبره ډېرې ژورې جړډې لري. رسپانه لیکي فاټا ته د یو داسې نظام ضرورت دی چې د ولس سره د سلا مشورو په بنیاد جوړ وي او باید د دغه ټولنې د استحکام او د سیاسي ودې گنجایش پکې موجود وي.
ملیحه میرزاده و چې په ډان ورسپانه کې د قبایلی سیمو د اف سی آر د قانون په اړه د خبرې سوي مقالې مهم ټکي تاسو ته اورول. اوس د خیبر ایجنسی پر لور، د خیبر ایجنسی د خوګاخیلو قبیله خلک وایي چې په تورخم کې د دوی مشترکه ترانسپورت اډه د تیرو 15 میاشتو راهیسې پولیټیکل چارواکو تړلې ده چې لامل یې د دوی آمدن بند شوی دي او په سلګونه خلک یې په مالی توګه متاثر شوی دي. دوی وایي چې د روزګار کومه بل ذریعہ نه لري، نو باید دغه اډه ورته خلاص کړل شي. په دې حق له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
د خیبر جنسی د خوګاخیلو قبیله خلک وای چې په تورخم پوله د دوی مشترکه ترانسپورت اډه د تیرو 15 میاشتو راهیسې د دوه ټیکدارانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې حکومت تړلې ده چې لامل یې د دوی مشترکه آمدن بند شوی دی او اوس د مالی ستونزو سره مخ دي. په دې حکله د خوګاخیلو قبیله یو تن لطف الله مشال ریډیو ته وای
خبره د تورخم د اډو ادا چې کوم د خوګاخیل د تپې مشترکه ملکیت ته او خوګاخیل تپې ته چې کوم د ډیر زیات غتر حاصلهږي، آمدنی تر حاصلهږي، او په دغه آمدنی باندې صرف او صرف د غریبا او د بیوس او د کندو رندو دغه گزاره په دې باندې روانه یې کنه. نو اوس خبره ده چې دا تقریبا د 13-15 میاشتو نه دا اډه بند ده او د قوم پکې هیڅ قصور نشته، حالانکه قوم پکې فریق هم نه دی، روپۍ د قوم بندې شوې دي. قوم ته دغه اډه کولا کړی شي، ته د حکومت نه دغه خبره د مطالبه کوي چې اغا د قوم د دغه مسلې نوټس واخلي.
او د خوګاخیلو قبیلې یو بل مشر عبدالرازق په دې اړه خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
موږ په دې خوشاله یو چې ډیرو کورنیو ماشومانو تعلیم په دې پیسو روانو،
چې هغه زموږ علاقې لپاره ټول نه لوی بهتره جوړېدا. بدقسمتۍ سره دلته څه مشرانو او دې دوه ټیکدارانو په منځ کې داسې څه خبرې شروع شوې. حقیقت خبره دا ده چې ټیک ده چې هغه دواړو خو خپل منځ کې یو لبړه یو مسله ده. اصل د پراپرټي چې دا خو د قوم ده او قوم غریب عوام ته ډېر لوی نقصان روان دی. زموږ حکومت ته دا خواست دی چې دې کې غیر جانبدار فیصله وکړه او داسې فیصله وکړه چې د قوم ملکیت قوم ته ورسیږي او دا شی د قوم حق دی د قوم دی او قوم ته حواله شي.
د خوګخیلو کې بلې د تورخم ترانسپورت اډې د ستونزې په حق لمو چې کله د لنډی کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ طیب عبدالله رای معلومه کړه نو دوی وویل چې د دغه ستونزې کیس په اف سی آر ټریبونل کې روان دی او چې کله پرې د خوګخیل کام ټول خلک او فریقین سره راضي شي او حکومت ته په مشترکه توګه یو رای وړاندې کړي نو بیا به پرې فیصله وکړو او دغه اډه به ورته خلاص کړو.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان د ننګرهار پر لور. د ننګرهار ولایت د کوز شیخ مصری کیم کې د پاکستان له قبایلی ایجنسوس خراسان سوی افغان کډوال د دغه ولایت د کانال ریاست له چارواکو څخه شکایت کوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې په کیم کې د ورته تعلیمي او روغتیاي اسانتیاي برابر شي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل دغه راپور کې راکوي.
سو کال وړاندې چې له باجوړ او کورمی ایجنسی څخه ننګرهار ته افغان کډوال راستانه شوی ول، د ولایتي ادارې په امر د دغه ولایت د کانال پر ځمکه کې ځای پر ځای شوی ول چې تر اوسه پورې د ژوند د بنیادی اسانتیاو څخه بې برخې دي. دوی وایي چې د کانال ریاست چارواکي په کیمپ کې ترقیاتي کارونو ته نه پرېږدي. د دغه کیمپ یو تن مشر مشال راډیو ته وویل:
زما لک جمال خبره کوم د کوشش مصری کې مو سیدون کې کورمې جانسې باجوړ کې کور نه زمنګ ټول ډنګ شوی. دلته چراغلی یو منګه دغه ځکه دیوالې سی په هدایت پراته یو قاصبین نه یو د دې ملک بچی یو اسکر میرکړی ملی پولیس ملی اردو ریسه کانال شیشه کوي چې دغه ځکه 6000 روپۍ څوک ورکی 1500 روپۍ څوک ورکی کوی ویل کیږي هغه ځکه کور جوړوږي هغه ځکه مطلب هر کار کیږي.
د ملک ګل محمد پونوم یو بل تنوي چې په خپل هوا دی خپل بچین قربان کړي خوس په خپل خاوره کې له هر څه به برخي دي.
د دولت مشان دا غواړي چې موږ د لنګونه وي د خپل سیاست به خراب کو پنجاب ته دی راشو. نو موږ ته دي نور به غل کاله نه نور حکومت دې موږ ته اډر وکړي چې موږ هغه سیاست راشو. دې موږ بچان په دې خاوره کې خاوري شوی دې موږ اسکر په کې مر شوی دې موږ تبایي په کې شوی موږ مکتب غواړو به غیر له څه شرطه موږ اسپیټال غواړو به غیر له څه شرطه موږ بجلی غواړو به غیر له څه شرطه موږ د کونډې رندې حق غواړو به غیر له څه شرطه.
په دغه کېم کې تر نهم ټولګي پوری یو خنځه هم شته چې زده کوونکي تر خیمو یا تمبوانو لاندې زده کړې کوي. د اوم ټولګي یو تن زده کوونکي وایي چې د پوهنې ریاست ورته د خنځې لپاره ودانې جوړوي خو د کانال ریاستې جوړېدو ته نه پرېږدي.
سجاد دا وکاله مکتب د زمونږه درېګان نشته نو مبشته او برکم نشته ده او خمی دی او خمی په ټپوالی دی بس شکیدلی دی پس مکه ناشته ماری پراته جوړی رئیس کانال نه پری دی.
د کوس شیخ مصری د کیم د خلکو ستونزې مو د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدلزی سره شریکی کړي. هغه په جواب کې وویل:
موږ داسې یو ادارې ته اجازه ورنه کړو چې هغه د یو سہولت او به په ځانګړې توګه د تعلیم د مخنیوي لپاره کار وکړي. خو دا ضروري ده چې دا معلومه کړو چې مشکل په کوم ځای کې ده. ملکیت ته انتقال شوی نه ده، د کانال د ریاست نه به هم موږ موضوع اخلو او خو په ټوله کې کوشش داده د خلکو هر ټولنی ضرورت رفع کولو لپاره به هڅه کوو.
کله یو پلو د کوز شیخ مصری د کیم اوسیدونکو له حکومت نه د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي، بل پلو ته د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي په دې هڅه کې دي چې لیات کیم څخه کډوال وباسي او پر ځای د زیتونو او سیتروسو باغونه جوړ کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
له جلال آباد ځو د خوست پر لور. د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د ثبات برنامې په چوکاټ کې د 50 ملیون افغانۍ په لګښت د بیا رغونې د پروژو کار پیل شو. د یادې برنامې مسولین تامه څرګندوي چې د نوو ټولګټو پروژو په پلي کېدو سره به په نوموړي ولسوالۍ کې د سولې او ټیکاو سره مرسته وسي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 50 میلیون افغانۍ په ارزښت د ثبات برنامه په چوکاټ کې د یو شمېر ټولګټو پروژو کار پیل شو. نوموړی پروګرام چې د کلو پراختیا وزارت او یوسایډ لخوا په ګډه پرمخ بیول کېږي، په هغو ولسوالیو کې چې هلته ناامنۍ او بې ثباتۍ ډېر وي، د کلیوالي شوراګانو سره په تفاهم کې فعالیت پیلوي. هغه مراسم چې د سه شنبې په ورځ د یاد برنامې د کار د پیلېدنې په موخه د سولې شورا په انګړ کې جوړ شوي ول، پکې د یاد ولسوالۍ یو شمېر سیمهوالو برخه درلوده. د برنامې مسئول وحید جان مشال رادیو ته په خپلو خبرو کې وویل د دې برنامې د تطبیق څخه یې موخه دا ده چې په اړوندو سیمو کې د بې ثباتۍ لاملونه له منځه ولاړ شي او د خلکو په خوښه د شپږو میاشتو په موده کې د 50 میلیون افغانۍ په لګښت ټولګټې پروژې پلي شي.
تاسو شاهد یاست چې دا پروګرام د اسماعیل خیل او مندوزیو په ولسوالۍ کې هم رسمي اجرا شو. د دې پروګرام په چوکاټ کې موږ ټول هغه پروژې چې عملمند بهاوي د خلکو په ګټه وي، ډېر خلک ترې استفاده وکړي او د ملي پیوستون په چوکاټ برابرې وي. نو دا پروژې موږ الته تطبیقو او په اصل کې د دې پروژو په واسطه سره موږ هغه د بې ثباتۍ منابع چې په ولسوالۍ کې موجودې وي د هغې د منځه وړلو یا د کچې راټیټولو، او ډېری خلک موږ ته راځي، دوی په خپله خپلې پروژې موږ ته په ګوته کوي او په خپله به دوی دا پروژې تطبیقوي او بودیجه به د دوی اکاونټ ته راځي.
د نوموړي ولسوالیو تر قومي مشر د ثبات برنامه د خلکو لپاره د سولې او امن په راوستلو کې ګټوره بولي او یو شمېر د اړتیا وړ پروژې داسې په ګوته کوي.
دای ولسوالی قومی مسجد د نن کې د حکومت برنامه افتتاح شو. دای موږ د ولسوالی لپاره ډیر اهم او دغه چې دغه د صلح د ثبات لپاره دو صلح ثبات چې په وامنتیکا کې وي، یو ملک کې وي، یو ولسوالی کې وي، دا ډیر خلکو د ولست لپاره ډیر مفید دو. او اهم مهمه پروژې کوم ډیر دي مهم دي، اغه لکه پلونه، سربندونه، استنادي دیوالونه، د سړک جوړونه، دغه مهمه پروژې چې موږ د ولسوالی لپاره دا ډیری احمدی مهمه دي پیداغه فلیسی په دې غه پر را
سمو دا وړاندې د خوست په دریو نور ولسوالیو کې هم ورته برنامه پیل شوی چې زایی چارواکي د یادو برنامه په پلي کېدلو کې د خلکو همکارۍ څخه رضایت لري. دا په داسې حال کې ده چې یوازې څو ورځې د مخه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو اوسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې زایی اداره د بیا رغونې په برخه کې یاد سیمې ته په ناپامه یې تورنه کړی به.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. غنیخیل د افغانستان د ننګرهار ولایت یو سرحدي ولسوالۍ ده چې د شینواري قوم بیلابیل خیلونه پکې ژوند کوي. څو کال وړاندې په دغه ولسوالۍ کې د بدامنۍ له وجې په ودونو کې چا ساز او سرود نه سوی ژغولی، خو اوس چې پکې امن دی نو خلک په خپلو شادیو کې د کلیوالي موسیقۍ بنډارونه جوړوي. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کلیوالي موسیقۍ په همدغسې یو بنډار ورپېر سوی او یو راپور یې پر تیار کړی دی چې په موسیقۍ سره پیلېږي.
د ټنګ ټکور دا مجلس د ننګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ د شیرګړ کلي له یوې حجرې څخه راوځي، چېرته چې د خادۍ په مناسبت د کلیوالي موسیقۍ یوه ډله له رباب، منګي او باجې سره ورغلي ول. د موسیقۍ د دغې ډلې مشر چې باجې غږوله مشال راډیو ته وویل چې په کوم کلي کې چې امن وي هلته د خادیو په مناسبت ورزي او د خپل پن مظاهره کوي.
کلیو پروگرام ته ډیر خلک د ډیر خلک دی، ورته مون سره رباب نواز دی، فضلیا کوستاس او منګی نواز محبت خان. مون د کلو ولسونو کې زو په شوکانه پروگرام کو شوکان نازي غزل هم پکې وي، چاربیت هم پکې وي، لکه هر رقم دغه پکې وي.
د موسیقۍ د دغه ډلې رباب غګون کې چې لبا جمار سره به سندري هم بدرګه کولی، وای چې کله هم پروگرام ولري نو د لنډی کوتل نور تزان را رسوي.
نوم جی فضل حق نامه ده، د لنډی کوتل ما خدا ما دیوالان دی وسی شوکانه پروگرام کو او شکرم دو زنګ یو خاص شخصي پروگرام نو ما را غواړي زول را زمان کنه خل تو سره غلی او موږ هم شوکانه شوکانه قدر زیر زیات کی.
د ټنګ ټکور د موسیقۍ یو تنمینوال چې د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ څخه وربلل شوی وو، وای چې په خوایې د ټنګ ټکور پروګرامونه لیدلی وو او اوس چې یو ځل بیا ویني تیر وختونه ورپزړه کوي.
زمانو رحم الله ارمانی دی د خوګیانو نه، زه غنی خیل ته خوشحالي واغې دی پر رغلی چې چیخ ته منی هلته نو خوشحالي خو زمونږ د پښتني روایتونه دیرو د وجرو کوم هغه هغه نو دا روایتونه بیرته تازه کیږي او سره مونږ خو په دې ډېر خوشحاله یو چې دغه سیمه کې امن دی. نو زمونږ خو سوال دی چې په ټوله پښتونخوا کې د الله پاک دغه سیمه راولي چې د پښتنو هغه دیرې او حجرې ژوندۍ
شي.
د شیرګړ کلی یو تن زلمی وایي چې پخوای په کلی کې د بدمنۍ له عمله د موسیقۍ پروګرامونه نشول جوړولې، خو اوس چې په کلی کې امن دی په خادیو کې خلک د ټنګ ټکور مجلسونه جوړوي.
زمانم سید محمد یوسف دی، د شینوار د شیرګړ کلی اوسیدونکو. زمنګ د 12 13 کال کې د پاکستان راغلی، نو مخکې زمنګ ځکه ودونه کېده، خو داسې شوقیانو له سیلونو نه رباب منګیو چې په واده کې کړی او سوړ ودونه وتیریده به. و شکر دی دوکال دوه کېږي چې منګی مرال تراغلی ستارونه مرغلی دي.
د ټنګ ټکور په دې میپل کې یو شمیر کلیوالو شوقیانو هم خپل زړونه تش کړل چې د یو تن د غږ نمونه یې درته وړاندې کوو. د ټنګ ټکور دغه بندر چې لتیر ماس خوتن څخه پیل شوی وو، د شپې تر سلورم پار پورې دوام وکړ، چې په کلیوالو ځوانانو سربیره پکې د کلی مشرانو او ماشومانو هم ګډون کړی وو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
ګرانو مینوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.